ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته خره غلست قدر مناوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبر شي خو لمړی په مکرې خبرونو ته د هند ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان د روان کړکیچ د حل لارې لټول لا هم د هند لپاره لومړیتوب لري. اجیت دوال پرون په قزاقستان کې د هند او منځنۍ اسیا د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په دوهمه غونډه کې وویل له افغانانو سره پر بشري مرستو سربیره باید د ټولو لپاره دا مهمه وي چې هلته یو ټول شموله او استازی حکومت جوړ شي. له ترهګرۍ سره مبارزه او همدارز د ښځو او لږکیو حقونه اعاده شي. خغلی دوال د هم ویلی چې هوا د افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. هغه په هند کې پروان نړیوال جام کې د افغان لوبډلې حضور ته هم اشاره کړې او ویلي دي د امول په نوم یو هندي کمپنۍ د افغان ټیم تمویل په غاړه لري. هند طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او د ډیپلوماتیکو اړیکو له بیا رغولو سره هم تر اوسه لیوالتیا نه ده ښودلې. نن د چین په کوربتوب دی ویلارې یو کمربند نه وخت درېمه لوی غونډه جوړیږي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د سیمې د لری او نږدې شاوخوا هیوادونو مشرانو او جګپړي چارواکي د غونډه کې ګډون کوي. د ویلارې یو کمربند پروژه چې د چین د ولسمشر شي جین پینګ په نوښت پیل شوی په تیرو لسو کالونو کې په سیمه کې د لویو بنسټیزو پروژو لرمنځته کېدو سره مرسته کړې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي هم په دې غونډه کې ګډون لري. د طالبانو حکومت وایي په دې اړه بحث روان دی چې افغانستان د واخان لاره له چین سره په مستقیمه لاره وصل شي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن اسرائیل او اردن ته خپل سفر پیلوي د غزه پر یو روغتون په پرونی حمله کې د سلګونه فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د کسان د غزه پر تړنګ د اسرائیل د پراخو بمباریو پر مهال وشل شوی دی. فلسطینی چارواکي اسرائیل په دې حمله تورن کړی خو اسرائیل په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دی او ویلي دی چې د خلک د حماس د یو توغندي په چودنه کې وشل شوی دی. لدې پیښې وروسته د فلسطینیانو ولسمشر محمود عباس له ولسمشر بایدن سره خپل پلان شوی غونډه کنسل کړه او ورپسې د اردن پاچا عبدالله هغه سرمشریزه کنسل کړه چې په پام کې ودی بایدن او د مصر او فلسطینیانو مشران ګډون پکې وکړي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پر دوه سویډنی وګړو د پرونی وژون کې حمله پړه اسلامي دولت ډلې یادای شو منله. د ډلې د اماق په نوم په خپل ټلګرام چینل کې ویلي چې پرونی حمله د دې ډلې یو جنگیالي کړی ده. بلجیمی چارواکو ویلي د فوټبال د دوه مینوالو په وژنه او د یو بل په ټپي کولو مشکوک کس یو 45 کلن تونسای وګړی دی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه رد شوې وه خو دی لا هم په غیر قانوني ډول هلته اوسېده. مشکوک تورن پرون د بروکسل د شمال د شمال په یو کافه کې په ډزو ووژل شو. او نن د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي ټیمونه لوبه کوي. دا لوبه د ماسپښین په یوه بجه د هند د چنای په سټډیوم کې پیلېږي. دا د 2023 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او نیوزیلند څلورمه لوبه ده. نیوزیلند تیرې درې واړه لوبې ګټلې او شپږ امتیازونه لري خو افغانستان بیا دوه لومړنۍ لوبې بایللې او درېیمه یې له انګلستان څخه چې د تیر نړیوال جام اتله لوبډله ده وګټله. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل را سره وسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نور مهمو خبرونو تفصیل راځي. په راپورونو کې به د غزې د تړنګ په یو روختون کې د بریټ په نتیجه کې د سلګونه فلسطینیانو د وژل کېدو په اړه جزئیات ترکړو. په هند کې د افغانانو یو خوانځای بند شوی دی. په یو راپور کې به د خوانځي د بندېدو علتونه وسپړو.
تقریبا شپږ میاشتې وشوې چې موږ ماشونه نه دي اخیستي. نن د یوې ښځینه معلمې په توګه سخته دردېږم.
په هرات کې د وروستۍ زلزلې له کبله لسګونه ماشومان بې سرپرسته شوي. افغان لوبډله نن په نړیوال جام کې له نیوزیلند سره لوبه کوي.
منګه باور درلود او باور لرو لا هم لکه وسه پورې منګ درې میچ شوی دي شپږ میچ پاتې دي. ان شاء الله پوره کوشش کوو چې هر چا سره د منګ میچ ګراوند ته د ګټ پنیتر.
یو شمیر فعالانو له نړیوال ټولنې غوښتي دي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري سلو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ پروګرام خبرو او ریډیو ته را سره وسی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د غزې د ترانګې په هغه روختون کې پرون یو درنه چودنه وشوه چې لټپیانو او هغه فلسطینیانو ډاکو چې د اسرایلو له بمبرۍ یو هلته پنا وروړې و. د غزې د روغتیا وزارت چې مشري د حماس ډله کوي وای په دې چودنه کې سلګونه کسان وژل شوي. د چارواکو د وژل شویو کسانو شمیر 1500 تنه خودلای دی. حماس د دې حمله پر پر اسرایلو اچولې خو د اسرایلو پاوز په دې حمله کې لسلرل رد کړی دی او ویلي دی چې د خلک د حماس د یو توغندي په چودنه کې وژل شوی دی. په یو ویډیو کې چې د اسوسییټډ پرس خبری آژانس راپور لمخي د روختون په مینس کې اخیستل شوی ل چودنې سره سم د روختون ودانۍ د اور په لمبو کې لیدل کیږي او خاري چې پر غولي مړی او ټپيان چې ډیرای ماشومان دی پراته دي او په شاوخوا چمن کې کمپله د خوندې بکسونه او نور شایان خواره واره پراته دي. د پداسیال کې د چې په پام کې ودی امریکا ولسمشر جو بایدن نن اسرائیل او اردن تخپل سفر پیل کړی. امریکایي چارواکي وایي چې د بایدن د سفر هدف د منځني ختیځ لوی سیمې ته د کړکېچ د پراخولو مخنیوي دی. خو د اردن د بهرنیو چارو وزیر بیگاو ویل چې د هیواد په پلازمینه عمان کې د بایدن په ګډون په دې سرمشریزه کې ګډون نه کوي. ایمن صفادی د اردن دولتي ټلویزیون ته وویل چې د حماس او اسرایلو ترمنځ جګړې ټوله سیمه پر پاڼ درولې ده. هغه زیاته کړه چې هیواد به د دې سرمشریز قربتوب یوازې هغه محل وکړي چې ټول اړخونه پر دې موافقه وکړي چې هدف یې د جګړې بندول د فلسطینیانو بشري کرامت ته درناوی او هغوی ته د مرستو رسول دي. په پام کې وچی د اردن په پلازمین عمان کې په پلان شوی سرمشریزه کې پاچا عبدالله د امریکا ولسمشر جو بایدن د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی او د فلسطینیانو ولسمشر محمود عباس ګډون وکړي. محمود عباس هم ویلي دي چې له ښاغلي بایدن سره خپل پلان شوی غونډه کنسل کړي ده. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ یو ویاند ویلي دي چې ښاغلي بایدن به یوازې اسرائیلو ته سفر وکړي. د غزې پر ترانګه د اسرائیلو حمله د اکتوبر په 1 وروسته له هغه پایل شو چې فلسطینی حماس ډلې د اسرائیل په جنوب کې لوی حمله وکړه. اسرائیلی چارواکو ویلي دي چې په دې حمله کې 1400 تنه اسرائیلیان چې ډیری ملکی وګړي وو وژل شوي او د بهرنیو وګړو په ګډون لسګونه کسان برمته شوي چې د حماس وسلوالو غزې ته له ځان سره بيولې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
سموک راغله. ازادي رادیو اوري د هند په پلازمینه کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو خوانځي د مالی ملاتړ د نشټوالي په خاطر تړل شوې ده. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د نوی ډیلی په بهوګل سیمه کې د دې خوانځي د خونکو د څو میاشتو معاشونه د ودانې کرایه او نور مصرف تر اوسه چا نه دی ورکړي. په دې اړه د صفی الله ستنګزي په راپور کې نور تفصیل واوري.
د سید جمال الدین افغان خوانځي په بوګل کې چې د هند پلازمینې ډیلی په ځړ کې موقعیت لري لوګدي مدیر رئیس د بارمیشتو افغانانو لپاره د هیلو څراغ. دا خوانځي په 1994 میلادي کال کې تاسیس شوی او په یو وخت کې په کې څه باندې 200 افغان کډوالو زده کوونکو له لومړي تر دولسم ټولګي زده کړې کولې. د کلونو لپاره د افغان کډوالو د ماشومانو د یوازینی خوانځي د افغان حکومت لخوا تمویلې ده چې د خوانځي کرایه د خونکو معاشونه او نور مصارف پکې شامل دي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د جمهوریت نظام لنسکوېدو او واک ته د طالبانو راتګ سره ورسته د دغه خوانزي معلم لا تړبند شو. د خوانزي اجرایی مدیر عمرې له یو افغان یوټوبر سره چې دغه خوانزي د تړل کېدو په اړه راپور جوړ کړی، په خبرو کې زیاته کړې:
سفارت ما همراه ما همکاري نه کړه.
موږ سفارت موږ سره همکاري نه ده کړې. موږ سفارت دې حالت ته ورسول. که موږ پوهېدلو چې سفارت موږ سره همکاري نه کوي، له کومې بلې مرجې یا خیریه بنسټه به مو مرسته غوښتې وای او خپل مکتب مو تړلو ته نه پرېښود. نو اوس څه وکړو چې څه مو په وس پوره نه دي؟ په تللو اوبو پسې څوک بیل نشي اخیستی
او رفته بیل ګرفته نه شي.
په هند کې د افغانستان سفارت د اکتوبر له لومړۍ خپل کارونه درولي او یوازې د هند په ځینو ښارونو کې د افغانستان قونسلګرۍ فعاله پاتې. اندېښنه دا ده چې د افغان کډوال زده کوونکي ښایي له دې وروسته له زده کړو محرومه شي، ځکه هندي ښوونځیو ته د ژبې د خنډونو په خاطر نشي تللی او د خصوصي ښوونځیو فیسونه هم ډېر لوړ دي. محبوبه نور چې له شاوخوا 15 کلو راهیسې په دې ښوونځي کې تدریس کاوه وایي له دې سخته کړېږي چې د افغان کډوالو زده کوونکو په مخ دا یوازینی ښوونځی تړل کېږي.
تقریبا 6 ماسک ما ماش نه
گرفتیم و امروز واقعا احساس درد دلم پیدا میشه. چرا ما خودم تقریبا شپږ میاشتې وشوه چې موږ ماشونه نه دی اخیستی. نن دی یوې خزینه معلمې په توګه سخته دردیږم، ځکه ما دلته ډیر خدمت په دې ښوونځي کې کړی دی. کله چې زموږ وړو ماشومانو وطني ترانې ویلي، موږ به ډیر ویاړه کوو. یوازینی نوم او نښان چې موږ درلود د سید جمال الدین افغان ښوونځی و. ما ته ډیره دردناکه ده چې دا ښوونځی تړل کیږي او فکر کوم چې بیا له خپل وطنه کډوالېږم.
هندي چارواکو که څه هم د راپورونو له مخې د افغانستان د جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته د څه وخت لپاره د دغه مکتب مصارف ورکول، خو اوس یې د تړل کېدو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. هند تر پاکستان او ایران وروسته د ګڼو افغان کډوالو کوربه ده. په تېره بیا هغه کډوال چې له کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو له لارې امریکا، کاناډا، آسترالیا او ځینو اروپایي هېوادونو ته د کډوالۍ لپاره د پناه غوښتنلیکونه سپارلي.
سموک راغله ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچاوي په هرات ولایت کې د ورستیو زلزلو له کبله 215 ماشومان به سرپرسته شوي دي. بلخوا زلزله زپلو سیمو ته د مرستو در رسولو یو بنسټ ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو حکومت په زلزلو کې د به سرپرسته شوي ماشومانو ساتنه کوي، خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د ولی ویان د دې راپور تر جوړېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا خبر ورکړی چې په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله 215 ماشومان بې سرپرسته شوي دي. اوچا پرون یوې اعلامیه کې لیکلي د ملګرو ملتونو شریکان او غیر دولتي سازمانونه د دې ماشومانو په ګډون په زلزلو کې د زیانمنو څخه ملاتړ کوي. دې سازمان زیاته کړې اوچا په هرات کې د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د 93.6 میلیونه ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده. په هرات کې تیر دوه اونیو کې نږدې و زلزلې شوي چې د شدت کچه یې درختر په کچه له 3 تر 6.5 درجو وه. په دوی کې تر ټولو ډېره مرګ شوبله په لومړۍ زلزله کې خلکو ته اوښتې ده. موږ هڅه وکړه له هغو ماشومانو سره چې وروستیو زلزلو کې بې سرپرسته شوي خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. په هرات کې د طالبانو د حکومت د والي ویان نثار احمد الیاس هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو یو له هغو کسانو چې په وروستیو کې د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره دې ولایت ته تللی د خپل نوم د نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د دوی هغه غوښتنه رد کړي چې دوی له دې ماشومانو د یو شمیر د ساتنې لپاره کړې وه.
مثلا ځوان هلکانو ډیر واړه ماشومانو چې پاتې شوي وو دوی پرې نه خودل چې له موږ سره لاړ شي. موږ ورته وویل چې موږ ښځې یو، دوی روزو تر هغو چې کورنۍ پیدا شي. وی ویل نه، بیا یې له ځان سره یوړل. نه پوهیږم چې خپله یې غواړي وساتي که څنګه. دا ټول هغه کسانو چې د کورنۍ کړې له منځه تللي وو.
په هرات کې وروستیو زلزلو د ماشومانو پر رواني وضعیت هم ناوړه اغېز کړی. د جمهوري نظام پر مهال د هرات ولایت د حج اوقاف رئیس سید محمد شیرزادی چې له څه مودې راهیسې د ماشومانو د درملنې په برخه کې بشري مرستې کوي وایي د دوی ټیم هڅه کوي چې ماشومانو ته د لوبو د وسایلو په اخیستو سره پر هغوی د زلزلې د بدو اغېزو فشار راکم کړي.
موږ یو جمپر، یو خولۍ او یو د نتوب د هلکانو او نجونو لپاره واخیستل. د نجونو لپاره مو د لوبو رسۍ واخیسته. البته د دوی خپل غوښتنه وه. پرون ولاړو یو ساعت ورسره وو، لوبې مو ورسره وکړې، ډیر خوشاله شول.
شیرزادی زیاته کړه راتلونکو شلو ورځو کې به هڅه وکړي هغه ماشومان چې بې سرپرسته شوي دي روزنتونونو ته وپیژني. د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې د هرات په وروستیو زلزلو کې 1500 مړه شوي او 2000 زیات ټپیان شوي دي. د دې زلزلو له امله خلکو ته د اوښتو مالي زیانونو کچه هم کمه نه ده. ډیر خلکو سم په خاره ولسوالیو کې د زلزلې له ویرې او د کورونو د ویجاړېدو له امله خپل کورونو د باندې شپې او ورځې تیروي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غاغله آزادۍ رادیو اوري. افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپل څلور ملوبه د نیوزیلند پر وړاندې تر سره کوي. د دوی لوبه نن لغرمی ورسته په یو بجه پیلېږي. د نړیوال جام لوبه د هند په کوربتوب روان دي. د موضوع جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د هند د چنای ښار د کرکټ سټډیوم د افغانستان او نیوزیلند کوربه ده. د افغان ټیم لوبډل مشر رحمت الله شهیدی سه شنبه ناوخته په چنای کې یو کنفرانس ته وویل لوبغاړي د انګلستان په ماتولو له لوړ مورال برخمن دي او د نیوزیلند په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی لري.
منګه باور درلود او باور لرو لا هم لکه وسه پورې د منګ درې میچ شوې دي شپږ میچ پاتې دي. ان شاء الله پوره کوشش کوو چې هر چا سره د منګ میچ ګراوند ته د ګټې پنې تر ازو. دلته منګ دوه کال مخکې یو کیمپ هم کړیو نو دغه پیچونه سیدی سپین ته بخ اډوانټیج او سپین لپاره خخ کاری. منګ هم دغه تمل ورو چې خدای دیو کې چې پیچ به سپینرانو ته برابرې تر سو د منګ ګټه پکې زیاته.
افغانستان پر روان نړیوال جام کې تر دې دمه درې لوبې کړي. لومړی دوی په بنگلاديش او هندوستان بایلودلی خو په درېمه یوه کې د تیر نړیوال جام انګلستان لوبډلې په وړاندې یوه تاریخي بریا خپله کړې. له انګلستان سره په لوبه کې نه یوازې افغان توپونکو ښې لوبې وکړې بلکې په دفاع کې افغان ورو توپچونکو مجیب الرحمن، راشد خان او محمد نبی د انګلستان ټیم رایسار کړ او ټول لوبډلې په 215 منډو ورته وسوځوله. حال دا چې افغان لوبډلې 215 هدف ورکړی وو. د نیوزیلند د ټیم مرستیال کپتان ټام لیټم په خبري کانفرنس کې د افغان بولرانو ورتیاوي وستایلې خو ویل د دوی ټیم هم له پوره پلان سره لوبه کوي. افغانستان په خپل ټیم کې یو شمېر فوق العاده بالران لري، نه یوازې سپینران بلکې چټک بالران هم پکې ښه دي. هغوی به موږ ته چیلنج وي خو زموږ چمتووالی شته. له هغو هلکانو سره مو خبرې کړې چې افغان بالرانو سره په آی پی ایل کې لوبې کړې او کوښښ مو کړی څومره چې ممکنه وي د هغوی په اړه معلومات ترې واخلو. نیوزیلند د نړۍ له مخکښو کرکټ لوبډلو ده او تیر نړیوال جام کې دویم مقام خپل کړی وو. دا وارې پر روان نړیوال جام کې خپلې درې واړه د سر لوبې له انګلستان، هالند او بنگلاديش ګټلی او په شپږو نمرو تر هند وروسته په دویم ځای کې دی. افغانستان او نیوزیلند تر دې دمه یوازې دوه واره په یو ورځنیو لوبو اغام د 2015 او 2019 کال په نړیوالو جامونو کې مخ شوي. په هغو دواړو لوبو کې افغان لوبډلې په لوړ توپیر سیالۍ بایللي خو دا واره د کرکټ مبصرین افغان لوبډله متفاوته بولي او وایي چې کولی شي د لویو ټیمونو لپاره سرخوږی جوړ کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لروخو او سورزو د اوکراین موضوعاتو ته. د اوکراین ولسمشر له هغو کسانو مننه کړې چې د روسیې یو لوجستیکی مرکز او همدارس یو اډای په یو بریټ کې لمینځه وړي دي. ولادیمیر زلنسکی ورسره له هغه په دې اړه څرګندونه وکړه چې د اوکراین پوځي چارواکو ادعا وکړه چې په اشغال شوی زاپوریژ سیمه کې د روسیې پر هوایي ډګرونو بریالي بریدونه کړي. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزای اوروي.
پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه ارغل د شپږ سو ورځو په تیریدو د دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي له خپلو متحدینو او همکارانو مننه وکړه. زیلینسکي د سې شمې پر ورځ له کیف څخه په یو ویډیو پیغام کې وویل: زه له هغو کسانو مننه کوم چې زموږ په خاوره کې د نیواګرو لوجستیک او اډې په مؤثره توګه له منځه وړي دي. نتیجه یې ورکړې. زه هم له خپلو ځینو همکارانو څخه د یوې اغیزمنې وسلې لپاره لکه څنګه چې موږ موافقه کړې وه مننه کوم. زیلینسکي دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړه چې د اوکراین پوځي چارواکو دا وکړه د زاپروژیا په لوهانسک سیمه کې د روسیې پر هوایي ډګرونو بریالي بریدونه کړي. د اوکراین د خاصو عملیاتو قماندې د سه شمې پر ورځ ویل د دې هیواد د ځواکونو لخوا د اکتوبر په 18 د زاپروژیا په بردیانسک او لوهانسک سیمو کې د روسیې په هوایي ډګرونو راکټي بریدونو کې د روسیې نه پوځي هلیکوپټرې، د مهماتو یو ډیپو او د راکټ لانچر سیستم ویجاړ شوی. د زاپروژیا ختیځي سیمې اوس مهال د روسیې ځواکونو په ولکه کې دي. په همدې حال کې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د شپږ سوې ورځې د پوره کېدو په مناسبت د اروپایي ټولنې د عدلي کمیشنر دیدیا رندرز پر موسکو د بندیزونو اغیزمنتوب ته په اشاره د اروپا د پارلمان یوې غونډې ته وویل: نن موږ له وحشتناک حالت سره مخ یو. اوکراین په وړاندې د روسیې د یرغل لپیل شپږ سوه ورځې ووتې. لومړۍ ورځې څخه زموږ دریځ خورا روښانه دی. موږ به د اوکراین تر څنګ یو تر څو چې اړتیا وي او موږ اروپایي ټولنه متحد درېږو. پر اوکراین د روسیې ناحقه یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 23 پیل شو لا هم دوام لري او پرون یې شپږ سوه ورځې ووتې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سموږ راغله ازادي رادیو اورې اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. فريد سیال دا مخکتنه چمتو کړي.
انډیپندنت ورسپانې په هرات ولایت کې د روستي و زلزلې زپلو پاړه یو راپور خبر کړی دی. ورسپانه په مطلب کې لیکي لزګونو هغو ماشومانو چې د مور شودي خوړلې میندې له لاسه ورکړې دي. میلیونونه کسان بې کوره شوي ځکه د ورسپانې په وینا په افغانستان کې د بیړنۍ مرستې رسولو سیستم له منځه تللی دی. وړاندې لولو چې د هرات د تېرې اونۍ په زلزلو کې څه باندې 20,000 کسان په دیرشو ولسوالیو کې زیانمن شوي او شاوخوا 2,000 نور وژل شوي دي. په افغانستان کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشر سلما نیسا انډیپندنت ویلی د ژغورنې د عملیاتو په ترڅ کې لزګونو تر دوه کاله کم عمر ماشومان موندلي چې میندې په زلزله کې مړې شوې دي. هغې اندېښنه ښودلې چې دوی ونتوانېدل داسې میندې پیدا کړي چې دغو پاتې شوو ماشومانو ته شیدې ورکړي او خپله د کمیټه هم د دې ماشومانو لپاره د خوړو شیدې نشي برابرولی. وړاندې د میرمن نیسا په حواله ویل شوې دي چې له دې مخکې هم په هرات کې ماشومان د خوړو له کمښت سره مخامخ وو او له دې ویجاړوونکي زلزلې سره بیړنۍ مرستې په بشپړه توګه له منځه تللې دي. د انډیپندنت په دې مطلب کې راغلی دی چې اوس مهال په افغانستان کې یتیم خانې نشته یا هم ډېرې کمې دي. نو له دې زلزلې پاتې شوو ماشومانو د هغوی خپلوان یا د سیمې خلک ساتنه کوي. په افغانستان کې د ژغورنې د کمیټې مشر ویلي د زلزلې د افغانستان په بحران کې یو نوې څپه ورزیاته کړې ده. ورسپانه د میرمن نیسا په حواله وایي له دې وړاندې په افغانستان کې ماشومان د خوړو له کمښت سره مخامخ وو او له دې بحران سره سم ژمی را روان دی او کورنۍ او ماشومان نه د سرپناه ځای لري او نه هم تاوده کالي. د ورسپانې په وینا د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې افغانان له مالي بحران سره مخامخ دي او اوسني حالت د نړیوالو سازمانونو حقیقت هم چې غواړي لرو پرتو سیمو ته ورسیږي نورې هم پیچلې کړي دي. د کرکټ انفو په نوم یو انټرنیټي پانا چې د کرکټ اړوند مطالب خبروي په دې اړه چې آیا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د 2028 کال د کرکټ سیالۍ وو کې چې په لاس انجلس کې دی ګډون وکړي او کنه یو مطلب خبر کړی دی. کرکټ انفو لیکي د اولمپیک نړیواله کمیټه به د 2028 کال اولمپیک سیالۍ څخه مخکې په افغانستان کې د خزینه ورزشکارانو وضعیت بررسی کوي. وړاندې لولو د 2028 کال په شلوریز اولمپیک سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ګډون ممکن په افغانستان کې دا خزینه کرکټ په ودی پوری وټړل شي. د اکتوبر 14 د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2028 کال د لاس انجلس په اولمپیک لوبه کې د کرکټ په ګډون د 500 نورو نوو لوبو شاملولو ته رای ورکړه. کرکن فولی کی کلچه د اولمپیک د نړیواله کمیټې لمشور توماس باغ څخه په هند کې په خبري کانفرنس کې د 2028 کال په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د ګډون په اړه پوښتنه وشوه. هغه په جواب کې ویل سپورت ساده افغان مرمنو لاسرسي او په دې برخه کې د هغوی ملاتړ باندې د کمیټې لخوا تر جدي نظارت لاندې ونیول شي. وړاندې لولو افغانستان یوازینی هیواد دی چې د کرکټ د نړیواله کمیټې بشپړ غړي توپ لري خو د خزینه کرکټ ټیم نه لري. کته هم په دې کمیټې د غړیتوب لپاره اساسي شرط د خزینه کرکټ ټیم درلودل دي. په 2018 کال کې افغانستان د آی سی سی بشپړ غړیتوب په دې شرط ترلاسه کړی و چې د هیواد به د خزو لپاره د کرکټ ټیم جوړول ته لار هواروي. او په 2018 کال کې د افغانستان کرکټ بورډ 15 کسیزه خزینه ټیم جوړ کړ چې واګه د طالبانو له رسیدو وروسته استرالیا ته انتقال شو. د طالبانو حکومت د خزو پر سپورت بندیز لګولې او په افغانستان کې له هم د خزو انجونو پر وړاندې سپورتي کلبونه تړلې تیدی.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې د ازادي رادیو د دې خبرونې ورستای راپور د ښځو د حقونو څخه باندې 1500 فعالانو او د افغانستان د مدني ټولنو غړو له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو غوښتي دي چې پاکستان دې تقانی کړي څو له دې هیواد د افغان کډوالو له جبري استلو ډډه وکړي. دوی د دوشنبه په ورځ د یو پرانیستي لیک په استولو سره چې پر ټولنیزو شبکو خپور شوی د پاکستان له حکومت هم غوښتي دي چې د افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ښځو د حقونو څخه باندې 1500 فعالانو او د افغانستان د مدني ټولنې غړو اندېښنه ښودلې او په پاکستان کې د افغان کډوالو د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو د بیړنۍ اقدام غوښتنه کړې ده. دوی د دوشنبه پورز د یو پرانیستی لیک پاستولو سره چې یو کاپی په ټولنیزو شبکو کې خبره شوی ل دغه ساسمانونو غوښتي چې پاکستان د قانی کړی چې له هغه هیواده د افغان کډوالو له جبري استلو ډډه وکړي. په جلاوطنې کې د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو ډله هم د دې لیک له لاسلیک کوونکو څخه ده. دا د ډلې د مشرتابه غړي مصطفی کمال د سشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل
حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونو ګوتریش د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د کډوالۍ له نړیوال سازمان او د اسلامي همکاریو له سازمان څخه غوښتل شوي دي چې د افغان کډوالو مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او د پاکستان له حکومت څخه غوښتل شوي چې د زیانمنونکو کارمندانو د توقیف او په زور ایستلو په پریکړه له سره غور وکړي.
دا دغه لیک په دوام کې راغلی دی چې د پام وړ شمیر افغان کډوال په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې دوسیې پرتې دي او ډېرې کوربه هیوادونو کې د بیا میشتېدو په وروستیو پړاوونو کې دي. خو د لیک د لیکوال په وینا په پاکستان کې دوی له تاوتریخوالي، نیونو، فزیکي ځورونې، اړینو خدماتو او منابعو ته محدود لاسرسی او جبري شړلو سره مخ دي. په دغه لیک کې ویل شوي دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري دی دوی ته د پیژن پاڼې، کارتونه او د اوسېدو موقتي جوازونه ورکړي او د کډوالۍ نړیوال سازمان او د لویدیځو هیوادونو سفارتونه دي په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوسیو د څېړلو بهیر چټک کړي. دوی په افغانستان کې بشري ناورین او د انجونو پر زده کړو د محدودیتونو او امنیتي ستونزو ته په اشاره سره لیکي چې افغانان د خپل امنیت د ټینګښت لپاره نورو هیوادونو ته د پناه اخیستو لپاره اړ شوي او په پاکستان او نورو هیوادونو کې د ویشت افغانانو اساسي حقونو څخه باید ملاتړ او ساتنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په خپله خاوره کې میشتو نقلونه کډوالو ته د اکتوبر تر پایه له دغه هیواده د وتلو وخت ورکړی دی. زرغونه احمدي چې د بشري حقونو یو فعال ده او له یو نیم کال راهیسې په پاکستان کې کډواله ده، ازادي راډیو ته وویل له دغه هیواده د افغان کډوالو د جبري شړلو په اړه اندېښمنه ده.
امیدوارم که زودتر مشکل حل بشه
و موږ چې د ستونزو ژر تر ژره هواري شي او موږ ټول خپل اصلي هدف ته ورسیږو، ځکه چې موږ افغانستان ته د بیرته ستنېدلو هیڅ لاره نه لرو چې دا د دې سبب کیږي چې موږ له ګواښونو سره مخ شو او د مرګ لامل موشي او نه هم موږ له پاکستان څخه بهر ته چې زموږ اصلي هدف دی کومه لاره لرو. په اوس سرګردان حالت کې پاتې یو،
خود برسیم و در یک حالت سردرګمی باقی ماندیم.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري درې ورځې وړاندې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري او په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده. تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو په پېښور کې د افغان بندیانو د مدافع وکیل منزی کاکړې دا کړې وه چې یو شمېر افغانان د کډوالۍ کارتونو او د اوسېدو نور اسنادو لرلو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوې دي. تازه د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویل دي چې له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړجاړی نشته دی.
تاسو له پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له مرکز زرن شهر مې تاسو سره تماس نیولې. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده په هرات ولایت کې کوم مصیبت پیښ شو چې زموږ ګانش مې ریوادوال په شهادت ورسېدل او ګانش مې نور ټپيان سول. ټول شهیدانو ته د الله عزوجل نه جنت پیردوس غواړم او زخمیانو ته عاجله شفا. د دې ترڅنګ هغه کسان چې پاتې دي هغه اوس په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د سرپنا مشکل لري، د خوړو مشکل لري، د جامو مشکل لري او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د ټولو افغانانو څخه خصوصا دغه افغانانو څخه چې هغه شتمن دي، هغه تجارانو لرنه دي، د دوی څخه مې غوښتنه دغه د خپل دینی او اسلامي وجبه پر ځای کړي او له دغه کسانو سره مرسته وکړي او له دغه کسانو لاسنیوي وکړي. همدغه راز مې پر ټولو خیریه موسسو دا ژغ دی او د یو افغان په صفت مې د دوی څخه دا غوښتنه ده چې د بشري همدردی لمخې دي د دغه افغانانو لاسنیوي وکړي او د هرات ولایت زلزله ځپلې چې اوس متاسفانه په ډیر بد وضعیت کې قرار لري د دوی سره هر څه ژر چوي حجل مرستي وکړي.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو ته نیک لی احترامات وړاندې کوم. یما دا پیغام نشر کیه سوال خو دغه ډاکټران شجی دا متخصص دی یو شی دی بل دی بل مرز کارم سره کوي. مثلا دی متخصص د ډوکوي دی د مغزیاتو کارم کوي. د انسان دی هر مرز علاج یو ډاکټر کوي. نو دلته دواوی هم به کیفیت دی. نو له هر مظلوم څخه به چاره څخه روپی اخلي مصرفونه کیږي دغه د مرز علاج نه کیږي ځکه چې دی دغه نه پونه لري د ټولو مرزو تخصیص وکړي. نو دی باید چې شیدار مرز ځان ته ډاکټر یې باید ډاکټران پر شی روپی اخلي نو د دې مخه دی ونیسي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدر منوریدونکو د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. خبرونه په دوه منی مای کې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام خبريږي. خو اوس په مکرې خبرونو ته د هند ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان د روان کړکیش د حل لارې لټول له هم د هند لپاره لومړیتوب لري. اجیت دوال پرون په قزاقستان کې د هند او منځنۍ اسیا د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په دوهمه غونډه کې وویل له افغانانو سره پر بشري مرستو سربیره باید د ټولو لپاره دا مهمه وي چې هلته یو ټول شموله او استازی حکومت جوړ شي له ترهګرۍ سره مبارزه وشي او همداراز د ښځو او لږکیو حقونه اعاده شي. هند د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني او د ډیپلوماتیکو اړیکو له بیا غولو سره یې هم تر اوسه لیوالتیا نه ده ښودلې. نن د چین په قربتوب د ویلارې او کمربند د نوښت دریمه لوی غونډه جوړیږي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د سیمې د لرې او نږدې شاوخوا هیوادونو مشرانو او جګپوړي چارواکي د غونډې ته ورځي. د ویلارې او کمربند پروژه چې د چین د ولسمشر شي جین پینګ په نوښت پیل شوې په تیرو لسو کلونو کې په سیمه کې د لویو بنسټیزو پروژو له رامنځته کېدو سره مرسته کړې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي هم په دې غونډه کې ګډون لري. د طالبانو حکومت وایي په دې اړه بحث روان دی چې افغانستان د وخان له لارې له چین سره په مستقیمه لاره وصل شي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن اسرائیل او اردن ته خپل سفر پیلوي. د غزې پر یو روغتون په پرونی حمله کې د سلګونه فلسطینیانو د وژل کېدو خبرونه ورکړل شوي. دا کسان د غزې پر تړانګه د اسرائیلو د پراخو بمباریو پر مهال وژل شوي دي. فلسطینی چارواکي اسرائیل په دې حمله تورن کړي خو اسرائیل په دې حمله کې لاس لرل ردوي او وایي چې د خلک د حماس د یو توغندي په چاودنه کې وژل شوي دي. له دې پیښې وروسته د فلسطینیانو ولسمشر محمود عباس ولسمشر بایدن سره خپل پلان شوی غونډه کنسل کړه او ورپسې د پارچا د اردن پاچا عبدالله هغه سرمشري ز کنسل کړه چې په پام کې و دای بایدن او د مصر او فلسطینیانو ولسمشران ګډون پکې وکړي. د بلجیم په پلازمینا بروکسل کې پر دوه سویډنی وګړو د پرونی وژن کې بریت پړه اسلامي دولت ډلې یادای شو منله. د ډلې د اعماق په نوم خپل ټلګرام چینل کې ویلي چې پرونی حمله د دې ډلې یو جنگیالي کړی ده. بلجیمی چارواکو ویلي د فوټبال د دوه مینوالو په وژنه او د یو بل په ټپي کولو مشکوک کس یو 45 کلن تونسای وګړی دی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه رد شوې وه خو دای له هم په غیر قانوني ډول هلته اوسېده. مشکوک تورن پرون د بروکسل د شمال په یو کافي کې په ډزو ووژل شو. او نن د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې لوب سره کوي. د لوب د ماسپخین په یو بجه د هند د چنای په سټډیوم کې پیلېږي. د 2023 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او نیوزیلند سلارمې لوبې دي. نیوزیلند تیرې درې واړه لوبې ګټلې او شپږ امتیازونه لري خو افغانستان بیا دوه لومړۍ لوبې بایللې او درېمه له انګلستان څخه چې د تیر نړیوال جام اتله لوبډله ده وګټله.
نیما نړۍ
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی. ولی په یو شمیر سیمو کې ځینې نارینه د میرمنو نمونه د خلکو په مخ کې نه اخلي.
دا رقم سوي چې خسرې زوینا مصدق کې خپل منس کې دښمنی سره پکړي، جنگونه سره پکړي دي، سانته عیب په غور او شرم ګني دې لپاره دا نمونه نه اخلي.
د یو خپل نوم یادول څومره مهم دي.
لکه څنګه چې زمونږ د اسلام ستر لار شو د بیبی عائشه نوم په هر ځای کې اخیستل، د بیبی خدیجه نوم د نارینه په نوم کې اخیستل، نو ته که مسلمان ځان ته وایې ته تر هغه څه برتري لري چې ته خپل په مور او خپل په خور باندې شرمېږي، د دوی په نوم باندې ویاړ او افتخار وکړي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکری قدر من اردون کو خای تاس با هم اوریدلی وی چی پا یوش مرسی موکیزین نارینا دی خپل کورنه میرمنه دی اغو پا خپل نمونو نیاده بی کل خداسی هم شوی چی داکتر تا دی تک پر وقت هم دی مور خور او میرمنه اصلی نم نورته وای. د خوست اوسنکی اکبر خان وای چې د دوی په سیمه کې د میرمنو د نمونو د یادولو پر سر دښمنۍ هم شوې دي.
دا رقم سوي چې خسرې زوینا مصدق کې خپل منس کې دښمنۍ سره پکړي، جنگونه سره پکړي دي، نو دا واځه دا چې دوی ورسته پاتې دي. تعلیم له لحاظه د نوی عصر زمانو فرمختګونه ډېر ورسته پاتې دي، نو ځکه دا پیښې اکثره وختو کې شرم عیب او خطر رامنځته کیږي. یوازې په نومونو نه دي، دوی هر تخزم نه بیې ځکه چې خپل خوښه سودا وکړي. نومونه خو بیا ډېره لرې خبر ده، ځان ته عیب پیغور او شرم ګڼي، نو د دې لپاره دا نومونه نه اخلي. نننۍ زمانې عصر د فرمختګونو نه میډیا ته لاسرسی نه لري چې دوی څوک پوه کړي چې دغه کې هیڅ کومه خبر نه ده. دغو نومو کې نو ځان ته پیغور یا شرم په دغه کې څه هغه نه سمون پیغمبر سوی هغه د خپلو ښځو بیبیانو نومونه او د لورګانو نومونه خلکو ته زده دي کتابونه کې دي، هغو نه دوی نه پوهېږي. نو د دې وجنه ځان ته فیغور شرم او حیا کې ځان ته درې اکثره ملسو کې ډاکټر ته هم غلط نوم اخلي، هغه نه هم شرمېږي. نو دوی تعلیم نه وروسته پاتې دي، دوی نه عصب میډیا رسنیو نه وروسته پاتې دي.
د همدې ولایت یو بل تن اوسیدونکی بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې نارینه یوازې د خپلې ښځې نوم نه اخلي، د مور او خور نوم په مجلس کې یادوي.
د خپلې معنی یا د ښځې نوم نه اخلي، نور نوم نه اخلي، دا چې مور ته یا خور ته یا ورندارې ته او خپلې معنی نوم نه اخلي. دا موږ کړو یو خو رواجي مسله ده که نه، په اطرافي سیمو کې ډېر پخوانی داسې دود او رواج ده. او بل دې د چې دا خپل خزه ته او څوک نوم واخلي اکثره شته، اوس هم په زیاتره سیمو کې خپل خزه ته نوم نه اخلي. په دې چې د شرم دی، پلار په مخ کې یا د مور په مخ کې یا د مشر ورور په مخ کې داسې یو د شرم احساسوي. خپل زموږ فامیل کې هم ناشن کېږي شته ده، لکه اوس موږ کشرانونه خپل خزه ته نوم اخلي، مشران او ورونه وایي په ورته چې دومره سپستانګي مه کوه، خپل خزه نوم مه اخله، تذکره جوړوي چې سب نام کوي، فرم ډکوي، خزه نوم نشي اخیستلی. ما لیدلي خپله عملیې مې لیدلي دي شرمېږي په دې باندې. زما مفکوره ده چې باید نوم واخیستل شي. په نوم کې اوس شته نه، کوم مشکل ستونزه نشته. ښځې زما د مور نوم یې واخیسته، خپله خو خلاف یم دې باندې، زه کوم شرم نه کوم او هر ځای چې یم زه خپل مور نوم یادې بل شان نوم یې نوم اخلم.
د کابل اوسیدونکي زرمینه اندړ بیا وایي چې په ښارونو کې هم یو شمېر نارینه د ښځو نومونه نه اخلي. هغه علت بیرته د همدې نارینه ولخوا د جنگ او جنجال پر وخت یو بل ته د کورنۍ د میرمنو د نومونو یادول ګڼي.
زه ترخ دې خځې نوم بیرته تانور کوي، تا ښځه پلانکۍ نمېږي، تا مور داسې نمېږي، تا خور داسې نمېږي. دغه نومانو باندې خلک پازابوي. تذکره یې اخیستل ځکه دوی خپله بیرته په کور کې په خپل نامه یې غږ نه کول، بل نوم پرې اخی و، مثلا بابو و نازو داسې نومان ډېر. کله خو تذکره کې ثبت نام کول خپل د لور نوم یې یېرو سې څه اوس ورته ولیکي. دا خلک بېخي ډېر دي، اوس هم اتو ښار کې لا زیاتره خلک دي، اطراف ته کوي. په ښار کې زیاتره خلک دي د خور د مور د ښځې د لور په نوم اخیستلو شرمېږي. ښځو ته بې توجهي ده، ښځې ته بې احترامي ده. هغه نوم چې نارینه لري ښځې هم لري، نو په دې کې کوم عیب ده؟ ما په نظر مور پلار باید په اولاد باندې ښه نوم انتخاب کړي. زیاتره خلک دي مثلا نوم اخیستل باندې نه شرمېږي، ښایسته نوم پکې دي، مثلا مریم، عایشه او زینب داسې خایسته نومن پکې دی دغه په نوم اخیستل څوک نه شرمېږي خو اوس زیاتره ډېر خراب نومن دی او هغه که پکې دی نو په اخیستل یې ډېر شرمېږي نو بهتره دا ده چې خپله د مور پلار اولاد ته ښه نوم انتخاب کړي.
د پغمان اوسیدونکي نازیه وایي چې ښځو ته د هغو د خپلو نومون نه یادول له رواني اړخ څخه پر میرمنو ډېر بد اثر کوي. که چیرې د دوی خپل نومونه یاد شي خوشاله کیږي.
حتی په خپل کورنۍ کې د باندې خو وایسته کې په خپل کورنۍ کې نوم نه اخلي هغه هغوی دغه مطلب داسې هغه ورته یادوي نوم ورته اخلي تکه کلام غوندې
ظاهره خبر ده. انسان خفه کیږي زه خپله هم خفه کیږم خو الحمدلله د مونږ په کورنۍ کې داسې کومه خبره نشته ده ځکه چې د مونږ کورنۍ روشنفکره کورنۍ ده مونږ خپله دغه رقم کومه خبره هم کورنۍ کې نشته خو د باندې وینم په خپلو خپلوانو کې وینم نو ما ته داسې معلومیږي لکه خپله ښځه کوم عیب ده یا کوم داسې کوم شی داسې د نارینه په نوم اخیستلو باندې شرمېږي یا په باندې بد ښکارېږي داسې احساس انسان ته کېږي. الله تعالی ډېر غټ مقام ورکړی دی ښځې ته ډېرې ښه سترګې ورته ګوري په دې عزت په سترګې ورته ګوري زه یو عزت لرم زه یو احترام لرم زه یو خپله دی په جامې کې داسې یو څوک یم چې ما ته احترام قایله دي خلک. متاسفانه دا شی نشته زه خپله هغه ټولو ورونو ته هغو پلرونو ته دا پیغام لرم چې باید دا کار دی نه کوي خپلې ښځې ته یې که خپلې مور ته یې ډېر دی او قدر په سترګې ورته ګوري دی او غټ مقام لرونکي په سترګې ورته ګوري او په خپل نوم کې ورته وایي خپل نوم ورته واخلي دا خپل نوم اخیستل انسان ته ډېر یو غټه روحیه ورکوي او عزت ورکوي.
د پوهنتون استاد غلام حضرت هم ښځو ته د هغو د خپلو نومونو د نه یادولو لامل له زده کړې او پوهې څخه لریوالی بولي. هغه وایي
یو خو د خلکو لریواله د سواد زده کړې او د علم نه دا ناپوهي ده او بل دغه زمونږ او ستاسې دغه دود دستور چې په دې وطن کې رواج دی چې کنی په اصل کې په دې کې د شریعت د نگانه وایي ثواب شته دی چې په څوک نوم باندې واخیستل شي ولې دغه بد دستور او عنعنات چې زمونږ په ټولنه کې حاکم دي نو بعضې کورنۍ یا بعضې اشخاص افراد د نوم په اخیستلو باندې د نظام ته عیب ګڼي ولې داسې نه ده. اصلا څوک علم ولري پوهه ولري نو په دې کې ثواب شته دی او دوی دغه حاکم دود دستور په اساس باندې دغه نوم د اخیستلو نه ډډه کوي. هر څه چې خلق شوي دي په یو نوم پرې یخسر شوی دی. کله چې ماشوم پیدا شي په دویمه په درېمه ورځ حتی دسترخوان برابره یو آمدګي ورته نیسي چې دې ته څه نوم کیږو نو دغه نوم د دې لپاره اخیستل کیږي چې بیا پرې واخیستل شي نوم یې واخیستل شي وپېژندل شي. زما خواهش هم دا دی او هیلم ده او پیشنهاد هم دی ورته چې باید د دې نوم د اخیستلو نه که هغه نارینه وي که ښځینه وي که هغه دور وي که هغه ښه دی دې د اخیستلو نه ډډه ونه کړي او ځکه چې دې کې کومه خاص داسې کومه طریقه نه ده راغلي چې څوک نشان هم نه اخلي مثلا او په هغه څه باندې القاب باندې نوم واخلو ته به نه هغه خفه کیږي هغه به تاثیره کیږي په ځای دې چې نوم وخت خوشحاله کیږي. یعنی دا یو معرفت دی نوم خپله دی چې هغه اصل دا معرفت دی چې اصل هغه ته به خوشحالي.
خځو د یعقوب فعال او خون کې قمر نیازی به وایي چې خځو ته د یغو د نوم نه اخیستل د زینو نارینه ول لپاره ویاړ ښکاری. حال دا چې دا کار له ناپوهۍ څخه کوي. لن موړې سره مې مرکه کړې هغه په پایل کې په خپل سیمه کې د دې موضوع پاکله غږیږي.
مو منځقه کې خو المند د سیو ولایت د چې دقیقا د افغانستان د پساته ډیر پسماند ولایت دا او د تعلیم د لحاظ څخه خو خلک ډیر شاته پات دي. نو کله چې ډاکټر تراسي د اطراف خلک شارته وایي ایا دی زنانه را سره ده یعنی دوی شرمېږي په زنانه باندې نوم خو چیرې اخلي نوم اخیستل خو ورته بيخي غټ عیب ښکاریږي د خزینو نوم اخیستل چې وایي چې دایمه خزه ده. دې باندې ما ډیر مجالس دوی سره باسونه کړی ده چې که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بی بی عائشه رغدی الله تعالی عنها نوم اخلي که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بی بی حوا نوم اخلي چې دا غا اولاد یو که ته دې پوهیږي چې د ښځې نوم بد ده ته بد ګڼې تا فطرت نه مني نو ولې د بی بی خدیجه کبرا نوم اخلي. دا هغه بی بیان دي دا غوی نومونه اخیستل تا ته آسان ده مګر خپل د بی بی دی بیا دومره درته سخت ده چې ته خلکو په مخ کې شرمېږې د هغه نوم اخستلو څخه خصوصا د نکاح په مراسمو کې بیا مغه محرم محرم کسان راوړي په نکاح خانه کې نی چې هغه ته معلومی چې د دې خزینم څه شاید کنینو بیا کاندیوالانه خبر سو یا بل څه خبر سو بیا بل وخت دې په مخ کې د خزینو می واخصل بیا خونو د دې د پاره هار د شرم ده نو دقیقا زمون په علاقه کې د هغه علاقه څخه چې مربوط یې مېلمند ولایت ډیر د زند پاره دوی شرم غنی ډیر د زند پاره دوی هر بلیچ دی بو وای چې خپل د خزینوم واخلي یا خپل د مور نوم واخلي په دې باندې دوی شرمېږي د زند پاره شرم غنی
علت څه ده کته سیداره توایې چې دوی ولې د شکار کنیا زې صاحب
اساسي علت د دوی نه پوهې ده د دوی به علمي ده آگاهی ندرلودل ده د خزو د حقوق او د خزو د مقام په ټولنه کې د په اسلام کې په دې هر څه دوی آگانه دی پوره دی دوی ته هغه څه نه دی ورکول سوی دوی ته هغه ذهنیت ورکول سوی ده چې خزه شرم ده لور پیدا کېدل عیب ده په کور کې دوی ته دغه فرهنګ ورته خله په خله انتقال شوی ده تر نن ورځ پر راغلی ده دغه ذهنیت ورته ورکول سوی ده لورانی باید حیاداری لورانی باید په کورو کې لور او خزه باید د باندې ونوزی نومې باید د باندې وانخستل سي دا یمون غیرت ده دا یمون عزت ده دغه ذهنیتونه دوی ته ورکول سوی ده کدی پوه تر لاسه کی کدی آگاهی تر لاسه کی کدی په دې باندې پوه سي چې خزه په اسلام کې کومه ځای ګالري خزه په ټولنه کې کومه ځای ګالري دوی به هم بیا په دغه باندې پوه سي په دغه هرڅه باندې وازی سي ورته هرڅه اس کله به داسې کار ونه شي نو اساسي علت یو د دوی ناپوهی ده په دوامه برخه کې هغه ذهنیت چې دوی ته ورکول سوی ده خپل په خپل ورته انتقال سوی ده په میراث کې
bale یو خدا د چې لبخانه د افغانستان په یو شمیر کلیو باندو کې نارینه او خځو سره د ظلم کول البته یو شمیر نارینه او چې د خپل خور مور او میرمنې نوم نه اخیسته د خبر روانه او سړي طالبان حکومت د خځو په حقونو باندې یو په بل پس سترګې پټوي څومره د غو نارینه او تبرته نورم لاسته ورګه چې لبخای د خځو نوم نه اخیسته
دقیقا دا ډیر مغک ستره برستنی ورک پرګاری نه وته چې هغه ذهنیتونه درلود هغه پسمان دي خلکو ته هغه بی علم خلکو ته هغه ته نور هم لاره اواره کړله هغه ته لا هم فرصت په لاس ورکړله چې خزه باید د کوری یا د ګوري خزه باید پټي خزه باید مړی نور دي هیڅ شی ونه غواړي حتی ایمن په ولایت کې تاسو باور وکړئ په ډیرو لیرو پرتو سیمو کې لسی تړون پرنامه کې ما کار کول شوراګانی چې موږ جوړولې دوی په دې باندې مدله چې خپل د مور نوم واخلي چې مونږ په شورا کې د خزو ته حق ورکړی او چې په څلور کسيزه کمیټه کې یو باید خزي نو هغه دی خپل د پدغه باندې شرمېدل چې یو مشر خزي دی او اجاړې نوم وای ول اجاړې ولیکا یا به ولا بيبي اوا ولیکا خو خبي بي اوا لیکي ورته ول خپل مینه نه ورته وای خپل نوم یې ولی شرمېږي ورته د سي یو ذهنیت داخلو درلودله هغه ذهنیتونه نور هم وس ود وکړه نور هم وس ورته صحه پراخس ولا دی وای ګور هغه اسلام داسې ویل دي اسلام داسې خبر نه دي چې طالبان هغه څه چې په اسلام کې د دوی په ګټه د هغه خلکو ته ظاهروي هغه څه چې د دوی په تاوان کې د هغه پټي هغه نه پریدي چې سر بیره سي هغه خلک آگاهی ترلاسه کړي په هغه عیسی کې نو ساحه یې ډېره ورته پراخه کړې ده مرد سالاري ته رښتیا هم
بله دا خپل په میرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي چې دالن یو نارینه سره کې هغه ورور پلاری یو چرته رواني مثلا روغتون ته ځي یا مثلا تذکره اخلي یا مثلا پاسپورت تخلی چالت د دینوم باندې شرمېږي وزره نظر کیږي چې څنګه دلی فلانای ناس د دینوم څنګه واخلم لرواني اړه نه خپل میرمنو باندې څومره بعد اثر کولای شي
اثرات پرې خېده دغه د رواني اثرات لري فزیکی اثرات لري هغه خزي چې ناپوه دي هغه هم په دې باندې یو ډول مشوش حالت کې دي چې ولې زه د شرم خبره یې ما ولې زه د شرم سبب ګرځیدلې کشکې زه هم الک پیدا شوی وای کشکې زه هم زوی وای خپل پلار خدای کښې زه یې پیدا کړې نه وای چې لورې پیدا کړې یم داسې ذهنیتونه لري هغه څوک چې پوهه لري هغه د دې څخه رنج وړي چې ولې داسې برخورد را سره کیږي آیا زه د دغه برخورد مستحق یم خدایه که تا دا حق را کړی دی نو بنده دي ولې دا حق را څخه اخلي هغه بیا داسې فشار لاندې ده همدغه فشارونه دي چې بالاخره د مور څخه اولاد ته ور انتقالېږي او اولادونه دغه نوي نسلونه به تاسې شاید واوسېږئ چې دغه نوي نسلونه به دومره عقدګیره نسل وي مونږ په
هغه نور څلور لسیزو ارمان به یو جنگونه کړی دي. موږ دا غنه افسوس کوو، دا غنه درد بس ترنه ورس پوري چې خواري او چې در بدر یو په نور ملکو کې ماجر سوی یو، مسافر سوی یو، در بدرې مو غالل دي په دغه څلور لسیزه کې چې موږ نسلونه جنگونه کړی دي. دغه واجتخه د دغه څلور لسیزه ارمان به موږ وکړو د نوی نسلونه چې ووینو، نوی نسلونه به دومره وخت دګیږي. په هغه وخت کې جنگونه په افغانستان کې د ګوندونو په حساب باندې وو، په دغه اخیره لسیزه کې جنگونه د قومونو تر منځ وسو. راتلونکي نسلونه کې به جنگونه د وړونو په مابینځ کې، ځکه چې مور هغه صحیح وضعیت نه لري، مور هغه صحیح توازن نه لري چې خپل اولاد ته هغه څور انتقال کړي چې هغه اولاد هم په دې حساب کې د ټولنې سره، د ټولنې د ناخوالو سره سالم وضعیت ولري او مجادله او مبارزه ورسره وکړي. هیڅ امکان نه لري. دا ډیر به د اوس هغه څوک هغه اګهن چې دا تحلیل او دغه مطالعه لري، هغه دې ته د اوس نه مشوش دي چې راتلونکي نسل به څنګه وي، راتلونکي نسل به کوم عقده ګریانی به ولري، راتلونکي نسل په دغه سببونو باندې چې مور خپل عقده ګیره سوی ده، مور خپل دردمن سوی ده، درد لیدل طبعا اولاد هم مغسی په وراثت کې ورته انتقالیږي، او مغسی یو عقده، مغسی یو عقده رویه چې کڅوخه خبر ورته وکي هم د ځان څخه ریاکشن خي، یو ډول عکس العمل خي. نوی نسلونه به داسې چې په مازی خبره به انسانان وژني، او د انسان وژنه به ډیره عادي خبره ورته ښکاره سي.
بله، کله چې وینجلی په کور کې پیدا کیږي، د دې د خنوم انتخاب څومره مهم دی. البته دام لیدل سی دی په یو شمیر سیمو کې چې کله چې وینجلی پیدا کیږي، اته د دې فکر نه کیږي چې هغه ته یو خنوم وټاکي. نو د خنوم ټاکل خځینه او ته څومره مهم ده چې په ما پایل کې ورته انتخاب سي.
دقیقا د نوم په حساب باندې حدیث شریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې تاسو نوم په تاسو ستاسو په ژوند کې ډیر غټ اثر کوي. نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل اولادونو ته خنو مونږ کې دی. خو متاسفانه د زوی د پاره چې کله زوی پیدا کیږي، د نوم مراسم نیول کیږي، خلکو ته ډوډۍ ورکول کیږي، ماجدوال کور ته راغوښتل کیږي یا په ماجد کې ډوډۍ ورته وړل کیږي، په غوږ کې اذان کیږي. پلار ډیر ځان په غرور کې نیسي چې د زوی نوم څنګه وټاکي، او د څو نفر مشرانو څخه د پلرونو د نیکونو نمونه تازه کوي، په هغه باندې ږدي چې ما پلانکی نیکه د سیخه سړی و، د سیخه نوم عزت یې درلود، ودرېږه په دې مسیح باندې به یې د هغه نوم برته تازه کړو، هغه به کېدو. مګر لور بیا پیشکه ده، ماومواکه ده، توتوګکه ده، دغسې نومونه ورته مشخص کوي چې دا دقیقا د هغه په شخصیت باندې، د هغه په راتلونکي باندې ډیر بد اثر ږدي، او هغه دغسې د ټول فامیل په مقابل کې هم یو ډول عقده نیسي، او زمین کې دغه نوم یې هم مغه نوم غونډې ځان عیاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي مغه سې کیږي، مغه نوم په دې باندې اثر ږدي. غلط غلط لقبونه په کل کې د اثر گزاره ده په انجونو باندې، او لکه څنګه چې الله پاک یو ډول خلق کړی او الله پاک یو ډول حقونه را کړی دي، نو ولې توفیر چلن وشي؟ ولې زمونږ خلک دومره نه آگادي؟ ولې زمونږ خلک تر اوسه پورې د انسان په قدر نه پويږي؟ دا حق څه دي چې ډیر زورون کې دي، ډیر دردون کې دي، او ډیر ستره فاجعه به منځته کړي کله وضعیت هم دغه رواني.
بل نیازی سیب پا آخر که د تاسو پیغام و کسانو تاول رو چی دوی پا اکثر زیونو که دی خپلو میرمنو نمونه ناخلی، دی خواندو هم داشت، اتا دی مور نم ناخلی، دی تاسو مشوره با دسی کسانو تا چی بی؟
زما د افغانستان ټول ولسونو څخه دا غوښتنه ده، خصوصا د هغه قشر څخه چې د علم څخه محروم دي، او د هغه کسانو څخه چې آگاهی نه لري، د هغوی څخه مې غوښتنه ده چې لږ شانته سر خلاص کړي. اخره پورې ناپوه مه پاتې کیږي، په ناپوهي باندې څو خلاصون نه لري چې زه نه پوهېدلم او په دې به زه خلاص شم، دا هیڅ امکان نه لري. ځان آگاه کړي، بشر په سترګه ښځه ته وګوري، او خپل لورانو ته خنو من حدیث پر ځای کوي، سنت پر ځای کوي، خپل لوران ته خنمونه کوي، او د دوی په نوم باندې ویار او افتخار وکړي. لکه څنګه چې زمونږ د اسلام ستر لارښود خپل په میرمنې باندې افتخار کړی، د بی بی عائشه نوم یې په هر ځای کې اخیستی ده، د بی بی خدیجه نوم یې د نارینه په نوم کې اخیستی ده. نو ته که مسلمان ځان ته وایې، ته تر هغه څه برتري لري چې ته خپل په مور او خپل په خور باندې شرمېږې، ته هم خپل د مور او د خور او د لور په نامه باندې ویار وکړې، افتخار وکي عزت پرته ورک چتا ته عزت وکي که غواړي خپل عزت غواړي نو ده هغه عزت وکه هغه ته پدرندسترګه وګوره هغه ته چته ورته پدرندسترګه وګوري خنوم ور باندې کې دي نو می په قدر باندې واخلي تا ته بم الله قدر درکي ام په دنیا قدر درکي او هم میرمنه او مور او لور به قدر درته درکي بیا هم تاکید کوم چې په بی خبري باندې خلاصون نه لرو لکه څنګه چې په معاشر کې مونږ نه باس خاص کې پښتنه کېږي مونږ غلط وایو چې زه خبر نه وم په دې باندې وای په دې باندې نه خلاصيږي وای عقل منطق می درته درکړای وو پیغمبر می درته لګلې وو کتاب می دلار شو د پاره درته لګلې وو صحابه می لګلې وو نو ته څنګه نشوي خبر په چې شي ځان خبره ولا ولې ځان نه خبره ولا نو دا سی په هیڅ صورت نه خلاصي ګونه د خلاصون لار لرو
میرمنیا زې ډیر زیاته مننه تاسو باندې او سلامات اوسئ
شوندي اوسئ خوراس الله مو مالسا
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پوي تر رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمو سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمو سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سو یو دا به دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 2125 مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
sarminalarum
de kadam khauru kulawlo ta dipin khudam de kadam khauru kulawlo ta dipin khudam da jula pati shwaylo ta dipin khudam ta sarminalarum ta sarminalarum ta sarminalarum ta sarminalarum
بم اوهل چی صفا بدر تو ایما خدا می هیس کلا کوی ون شو زبا هر زخم د زخمی در در تو خایما خویو می هم در تا خود ون شو چه اوخ کو تو یا ولو تد پرن خودم توی چه اوخ کو تو یا ولو تد پرن خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پرن خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم دے قدم خاورو خلا ولو تد پرن خودم دے قدم خاورو خلا ولو تد پر